سلامونه او ستوري مسی د مشال ډو په دې خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. په دې خبري غړي کې مو د سر ریپورت په بلوچستان کې ګړ ګوندې ځا غونډه سوي چې پکې د عوامي نیشنل پارټي د یو مخکښ ارباب غلام د وژل کېدو د پیښې عدالتي تحقیقات غوښتنه سوي ده. د دې ترڅنګ بیا د علي وزیر د خوشي کېدو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیونو او زورونو په اړه باندې رپورټ دی. نو رپورټونه هم لرو خو په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزی غونډې د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسي ډوکیر د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د گرفتارولو او په حراست کې د ساتلو پر مهال له خلکو سره ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند کړی. د ترکی ولسمشر په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي. او سم د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزی غونډې د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسي ډوکیټ د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د کراچۍ پرون د کوچلاغ پولیسو مشال ډو ته ویلي ول چې ارباب غلام مړې مندلې چې په وینا یې پر سر په ډزو وشتل سوې دي خو تر اوسه پورې روښانه نه ده چې چا او ولې وژلې دي. عوامي نیشنل ګوند نن د وژنې په اړه په کوټه کې ګڼ ګوندیزه غونډه وکړه چې پکې د دې پیښې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ مینګل، بلوچستان عوامي پارټۍ، جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځینو مشرانو برخه واخیسته. د بلوچستان گورنر عبدالولی کاکړ هم پر ایکس پانل لیکلی چې د ارباب غلام قاسي په وژنه خفه دی. غزیا تکړه چې په سیمه کې د سیاسي شورور خرولو کې د ارباب غلام خدمتونه به تر ډیره یاد وساتل سي. د اسلام آباد ترګری زد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان زماتونه منزور کړی دی. دوی دواړه ترګری ترګرو ته د چندې ورکولو په تور په اډیاله جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د کامی اسمبلی په خواني غړی علي وزیر له جیل خوشی کړل سو. په هغه باندې د روان کال اگست پر 13مه د ترنول ترجرسي ورسته پولیسو څلور مقدمه درج کړې وي او په اډیاله جیل کې ساتلې وو. د سپتمبر پر 13مه د اسلام آباد های کورټ جسټس میا ګل حسن د علي وزیر او د غورزنګ د یو بل نیول سوي مخکښ ولسیار وزیر په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړي. په دې د دوی وکیل ایمل خان ایڈوکیټ نن مشالې ډو تول
د اسلام آباد پولیس لخوا د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمه درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي تور دولس ملګري گرفتار کړل شو. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیالا جیل نه راووتل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د زندان څخه د علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی. نوموړي بیګا په ایکس پاڼه ولیکل چې د علي وزیر او لسیار وزیر د استقامت او د پی ټی ایم د وکیلانو د هڅو ستاینه کوي. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په ټول هیواد او په ځانګړي ډول کراچۍ کې دي د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سین سوې مشر سلیم خان ترین او نور مشرانو تور پورې کړی چې پولیس د افغان کډوالو سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زوروي. هغه زیاته کړه چې د سند حکومت لوړپوړو سرکاري چارواکو ته په استولو خطونه کې ویلي چې په کراچۍ کې دي له پښتنو سره دا ډول چلند ورته د منلو وړ نه دی او باید زر تر زره ودرول سي. پولیس بیا وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په کراچۍ کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. دوی داوه کوي چې دغه خلکو په کراچۍ کې د استوګنی قانوني اسناد نه لرل. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د کسانو د گرفتارولو په حراست کې د ساتلو پر مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خبر سوي رپورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ول چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیه ریکارډ کړي دي چې نږدې نیمایي د شکنجې په ګډون د نورو ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند هغه هم دي. په رپورت کې تور پورې سوي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو لخوا د کسانو د نیول کېدو او حراست کې د ساتلو پر مهال 13 کسان مړه شوي دي. دغه رپورت د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای تر پایه د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 9 ولایتونو کې د ټولو څو معلومات پر اساس جوړ شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر والکر ترک په یو بیان کې ویل چې په دې کې د وهلو ټکولو د بیرښنا د شارټر کولو د اوبو للارې د ضرورولو په ګډون نیوسو کسانو کورونی ته د غواښونو کولو ترڅنګ یو شمیر نور ظالمانه او د سپکاوي کارونه شامل دي. د دې ریپورت په خبرګون کې د طالبان د حکومت د بانوي چار وزارت د یوناما معلومات تر پوښتنې لاندې راوستي او ویلي دي چې د بندیانو د بشري حقوقو د وضعیت تشکر لپاره ګامونه پورته کړي دي. وزارت ویلي چې د شکنجې په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. او رسنۍ خبر ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته پر لوړه کچه تر لیدونو پس اړیکې ښه شوي دي. په 2022 کال کې د اسرائیلو ولسمشر اسحاق هرزوک د انکری سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې په څنګ کې د سوي ملاقات پر مهال دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د تجارت، انرژي او اقتصادي چارو په برخه کې به دوه اړخیزه اړیکې لا پسې ښه کوي. د نتنیاهو دفتر وایي چې دواړو د یو بل هیوادونو ته د زر تر زره سفرونو کولو بلنې ورکړي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل او سم د مشالې ډو په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه درته لرو. په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزه کانفرنس د عوامي نشر پارټۍ د یو مخکښ ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار ده چې د ارباب صاحب د دې شهادت په یو صاف په شفافه طریقه جوډیشل انکوایري وسی د هایکورټ د جج د لارې.
د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر په شمول له پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور مخکښان له زندانه خوشي شوي دي.
علی وزیر او دولسیار وزیر ضمانتونه مکمل شو او دوی پارون لا ډیاله جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دولس ملګري راوتلي دي. دوه ملګري دا وخت په ډیاله جیل کښې دي.
او په سیند صوبه کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله روانه ده او هم هلته د پښتونخوا ملي او پارټۍ پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي.
نهم سپتمبر نه تر اوسه پورې 900 شاوخوا کسان نیول شوی وو. په دغه 900 کې تقریبا 201 کس مونږ خوشي کړی دي. دلته نور کسان بیا جیل ته استول شوی دي او دا سلسله اوس هم جاری دي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري په خبري غړي کې د فایل ریپورت به له کوټې ځا شروع کو. په کوټه کې عوامي نشتل پارټۍ نن د خپل یو مخکښ ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې په اړه ګڼو ګوندیزه غونډه کړې ده. په غونډه کې د ارباب غلام د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه شوې. د نوموړي مړې بیګا په کوچلاخ کې موندل شوی وو. ډاکټران وایي چې داسې برېښي چې ارباب غلام وژل شوی دی. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د ستمبر په 16 نیټه د کوټ په ارباب هاوس کې د سیاسي جماعتو یو غونډه وسوه، په کوم کې چې د بلوڅو او پښتون ملت پال سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو ګډون وکړي او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په کلک ټوک سره غندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې د ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په اړه د حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکي. په دې ترڅ کې وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه وویل،
یقینا تاسو ته د ارباب صاحب د شخصیت د هغه د قربانی خصوصا په د پښتون افغان وطن کې پر د درپدری پر د بدحالی چې د ارباب صاحب کم یو ویژن او د هغه کم یو سوچ او هغه ټول تاسو ته معلوم دی چې څومره فعال متحرک سیاسي کارکون د بنیاد څخه د نن ورځې پورې پاتې شوی، جیلو ته تلل او ټارچر سیلونه خوړلی او جلاوطنی خپل کړی وي حتی تر شهادت پورې. نو بیا نن د هغه د خاندان سره د عوامي نېشنل پارټۍ بیا د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار ده چې د ارباب صاحب د دې شهادت د دې واقعې په یو صاف په شفافه طریقه جوډیشل انکوایري وسي د هایکورټ د جج د لارې. په هغه کې هغه ټول محرکات باید مخې ته راوړل سي چې ارباب صاحب ولې څنګه پر چی شي چا په شهادت ورساوي.
ارباب غلام اډوکیټ د وکیل په توګه د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د اتحادیې صوبایي صدر هم وو. او د تیرو څلوېشت کلو راهیسې د وکالت د څانګې سره تړلی وو. په دې اړه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر ملک امین الله کاکړ ایډوکیټ نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړي.
او په ټوله صبح کې وکیلان چې دي هغه په دې ډېر غمجن دي، ججان په دې ډېر غمجن دي. یقینا ارباب صاحب چې دي هغه خپل په ذات یو انسټیټیوشن وو، داسې انسټیټیوټ وو چې ارباب صاحب یو اداره وله، د هغه څه د قانون په والا، د هغه څه د علم په والا چې د کوم دا موږ وکیلان ته دا ویژن راکوي. یعنې دا درته وایم چې دا سړی به کله بار ته رالی، پر دې سړی به یې ټي ټي ایم څلوېښت پنځو ته وکیلان راټولولو او د ارباب صاحب زده کړه کوله. ارباب صاحب په خپل وجود کې یو ډېر عامر او مکمل انسان و، او د علم داسې یو احساسه وله، هغه که قانوني اړخ ولو، هغه که سیاسي اړخ ولو، هغه که د ملک حالات ولو، د کورټ لیول ججان ارباب صاحب ته خپل سیاسي استاد وایي او د ده به ډېر احترام کوي. او داسې خپل ما ذاتي طور ډېر داسې سینیر وکیلان یې لیدلي دي چې ارباب صاحب یې ولیدل، هغه بیا په لاس مچه کوي.
بلبلو ته چې کله د ستمبر په نولسمه نیټه په کوچلاغ کې وکیل کتیر ته څیرمه د ارباب غلام مړی مندل شوی و، او دا وروسته پولیسو د ارباب غلام مړی د کوټ وسیول سپتال ته راوړی وو، چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ډاکټرانو څخه د ارباب غلام د مړینې د علت د څرګندولو په خاطر د پوسټ مارټم غوښتنه شوې وه. په دې ترڅ کې نور حال د نوموړي اخشي رشید ناصر څه داسې راته بیان کړی.
ارباب غلام د عوامي نېشنل پارټي په مرکزي مشرانو کې د ډېډ باډي برامد شوی، د کوچلاغ شاته بایپاس دی سارا دلته برامد شوی، او د هغه پولیس را متکل کړی و د کوټي سیول هسپتال ټراما ته. دلته بیا موږ د پارټي ګر ملګري ورته رالو، بیا دغه بعد پولیس رالو، د پولیس بعد ډاکټران رالو، نو دغه بعد بیا موږ ورته وویل چې تر څو پورې د چې کوم ډډ باډي د موږ پوسټ مارټم د پوسټ مارټم بعد بیا ورته اوس موږ ډېر جوډیشل انکوایري غواړو.
د رشید ناصر په خبره چې د سیاسي جماعتو ونننۍ غونډې ته د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ او د پولیسو مشران هم ورغلي وو، چا چې د ارباب غلام د مړینې په اړه د جوډیشل کمیشن د جوړونې غوښتنه منلې ده. بلغړ ته د ارباب غلام د مړینې په اړه د پوسټ مارټم لومړی معلومات راغلي دي. په دې ترڅ کې د کوټې د سیول هسپتال ډاکټر عائشه فیض ویلي دي چې د لومړنیو پلټون څخه داسې بریشي چې د ارباب غلام مړینه قتل معلومیږي، ځکه چې نوموړي په شي لاس کار کوي خو د ده په سر کې ګولۍ د چپ اړخ لخوا لګېدلې ده. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزي هم ویلي دي چې د ارباب غلام د مړینې په اړه د پلټنې کار پیل کړی او ډېر ژر به د قتل اصل علت معلوم سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې د غړي ارباب غلام ایډوکیټ مړی تیر ماښام د کوټ څخه 25 کیلومتره لرې د کوچلاغ په غربي بایپاس و کلی کتیر ته چیرمه په یو ویرانه کې میندل شوی وو. د پولیسو په خبره چې د ارباب غلام په سر کې و ګولۍ لګېدلې ده او د پیښو وروسته څنګ ته توپنچه هم میندل شوی وه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
او سم د پښتون ژغورنې غورزنګ د خوشی سو غړو پاړه ریپورت. په اسلام آباد کې ترګریزه د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منزور کړل. په دوی حکومت ترګرو ته د چندي ورکولو د تور مقدمه جوړ کړې وه او په عدالتي ریمانډ په ډیلا جیل کې ساتلی وو. دراز غورزنګ یو مشر د قومي اسمبلی په خوانې غړي علي وزیر او لسیار وزیر هم پرون په ځنمت لا ډیلا زندان څخه خوشی سو. پښتون غورین غورزنګ د اگست پر اتلسمه د اسلام آباد سره نږدې په ترنور سیمه کې احتجاجي جلسه کړې وه چې په کې د نورو غښتنو ترڅنګ د جبري لادرکیو د مخنیوي او د پښتنو په سیمه کې د امنیت قائمولو غوښتنه کړې وه. له دې وروسته حکومت پر یو شمېر غړو مقدمه جوړ کړې او په دې کې شاوخوا 12 کسان ونیول چې پکې لاس را خوشي شوی دي. په دې اړه د راشد خټک ریپورت واورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین نن په 3 ستمبر د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه هم منظور کړل. دوی دواړه د ایف آی ای لخوا در شوې مقدمه کې پاډیاله جیل کې بندیان وو. د غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر او لسیار وزیر هم پرون په 19 ستمبر د شپې د اډیاله جیل نه راخلاص شول. او دوی دواړو څلور مقدمې جوړې شوې وې. پرون په 19 ستمبر د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب د دوی د رخلاصولو او بیا نه نیولو حکم کړی و، خو اسناد جیل ته په وخت نه رسېدو په وجه د دوی رخلاصېدل د شپې تر 3:30 پورې وځنډېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې یو جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یو غړي د پولیس لخوا ونیول شول. د ضمانتونو د منظورېدو نه پس دوی د وکیلانو ډلو یو غړي ایمل خان مندوخیل اډوکیټ مشال اډیو ته په 16 ستمبر وویل.
تاسو معلومه ده چې په 13 اگست اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجي مظاهره شوې وه. د هغې په تناظر کې د اسلام آباد د پولیس لخوا د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمې درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي طور 12 ملګري گرفتار کړل شو چې په هغه کې پخوانی د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم شامل و. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیالا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دا وخت 12 ملګري راوتلي دي. دوه ملګري دا وخت په اډیالا جیل کښې دي، ډاکټر مشتاق او عادل خان. د هغو نن ضمانتونه مکمل شول، روب کارونه اډیالا جیل ته واستول شول، نو د هغو رایي به ماښام پورې مکمل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو د 13 اگست نه پس په اسلام آباد کې 4 مقدمې جوړې شوې وې. یوه مقدمه د ترنول په تڼه کې، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا، دریمه د برکو په تڼه کې، او څلورمه د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یعنی اف آی اے لخوا جوړه شوې وه. په یوه مقدمه کې د ضمانت اخیستو نه پس به دوی په بله کې بیا نیول کېدل. په دې هکله د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل.
د ملک چې جوړ شوی دی، د هغې نه را په دې خوا د دې ملک پالیسي د پښتون دپاره همغه یو شان روانه ده. که په هغې کې د هر چا حکومت را شي، دغه شان ملګري دا اوس چې کوم نیولي دي، د دې ضمانتونه وشي، بیا چې کوم دی هلته ورته بار ولاړي، د ویګو ډالو والا د مشر د خپلې خبره، هغه خلک چې کوم دی بیا ولاړي ورته چې څنګه د جیل نه راوځي. زمونږ چې کوم دغه دی همت دی او زمونږ حوصلې دي، انشاءالله هغه لوړې دي. په دغه هتکنډو باندې نه مونږ د دې خبرې نه په شا کېږو، نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو.
د غورځنګ لخوا د 13 اگست جلسه د خلکو د جبري له پته کولو، د ترګرۍ د پیښو، او د پښتنو مدني وسایلو لوټلو خلاف، او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو دپاره راجوړه شوې وه. د غورځنګ د نورو غړو فدا الله وزیر، فدا محمد، شاه فیصل غزي، جمال مالیار او اسیف خان ضمانتونه په 13 ستمبر منظور شوي وو. د حکومت لخوا درج شوو مقدمو کې د غورځنګ غړي په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو، په قانون عملي کوونکو ادارو حملو کولو، او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ غړي دا تورنو ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د آئین او قانون تر مخه هیڅ جرم نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. یو سمجو کراچی ته، په کراچی کې د سپتمبر له 9 څخه پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده، او د پولیسو په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. دوی دریز لري چې دا یې ځکه نیولې چې هغوی هلته قانوني اسناد د اوسېدو لپاره نه لري. خو پښتونخوا ملي پارټۍ پروند په سند کې د افغانانو د نیولو د دې لړۍ غندنه کړې ده، او پر حکومت یې غږ کړی دی چې دا سلسله ده ودروي. پرون په کراچی پریس کلب کې خبرې غونډې ته د سند صوبې مشر سلیم خان ترین دا تور هم پوری کړ چې پولیس د افغان کډوالو په ګډون اوس د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتانه هم نیسي. په دې اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وویل، د کراچی ترڅنګ په ټول هیواد کې افغان کډوال غیر قانوني توګه نیول کیږي او زورول کیږي. د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو ته وویل، پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشت سیمو پښتانه هم نسی او زنداني کوي.
یو خو کډوال تنګي، بیا دا په نتیجه کې مقامی پښتانه روزگار لري، تعلیم مزدوری روزگار دی بیا خاص کر خلق ونی سی باوجود پٹ کی اور بیا پفانن کی چالان.
سلیم خان ترین زیادہ کڑی د سن حکومت لوڑ پورو سرکاری چارواکو تئی خطنا استولی دی، اور سربا ڈیر سر پدیاڑا ملاقاتنا ہم کبھی نوموړي ویلي د سنو مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره دا ډول چلن د منلو وړ نه دی او سمدستي دی ودرولې شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې په کراچۍ کې د 9 ستمبر نه د افغان کډوالو نیول پیل شوې دي او تر اوسه د غلړۍ روانه ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د ستمبر په 19 بیا مشالې ډو ته ویلي یوازې په کراچۍ کې په 13 ورځو کې د 800 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې تقریبا پرونه پورې کوم رپورټ موږ سره وو 800 شاوخوا کسان نیول شوی. په دغه 800 کې تقریبا 201 کس موږ خوشی کړی دي دلته، نور کسان بیا جیل ته استول شوی دي او د سلسله اوس هم جاری دي، تر اوسه هم دا بند شوی نه دي. مثال دغه معمار علاقه کې د سراب وډ علاقه او په دغه علاقه او کورنګي کې ته یو کوم شو تانه دي، دغه کسان چې دي افغانان چتای او پیسې اخلي که پیسې ورنه کې بیا ایف آی آر کټي دغه تاسو جیل تاسو.
نو موري زیاته کړي د پاکستان د حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو زورولو خبر کړي دي او په دې لړ کې د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د افغان کډوالو د نیولو په اړه خپل کوم تازه دریز نه دی شریک کړي، خو د کراچۍ پولیسو په وړاندې وار په وار ویلي چې کراچۍ کې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شوي کډوالو کې 80% هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري.
په دې کې د سلو شاوخوا چې وو د عدالتونو په هول سټیج باندې چې کله د پولیس د دوی ریمانډ پېښ کو هلته دوی خلاص شول. همدارنګه دا نور چې کوم دي د دوغو د چا چې د کارډونو ثبوت شته چې هغه ضمانتونه په مختلفو عدالتونو کې لګېدل، کوم چې د 50-60 شاوخوا چې دي ضمانتونه راخلاص شوي دي او د ډېرو ضمانتونه چې دي په عدالت کې لګېدل دا هغوی تر اوسه څنګه نتیجه نه ده راوتلې.
وکیلې منیزه کاکړ تور پورې کړې چې پولیس د نیولې شوو کډوالو کارډونه او نور قانوني اسناد پټوي او بیا د نیولې شوو کډوالو د کارډونو او نور اسنادو د تصدیق په عمل کې ډیر وخت لګي. نوموړي وایي زکات قانوني اسناد لرونکو کډوالو خوشی کېدل د ځنډ ښکار شوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1400 رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدي وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرولې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا بي بارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
د خیبر ضلع په باړه کې سیاسي او قومي مشران وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې او وسلوال بریدونه ډیر سوي چې ورسره د خلکو ژوند او کار روزګار اغیزمن سوی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجونه کړي او د اړوند چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي، خو بیا هم ورځ په ورځ د امنیت وضع په خرابېدو ده. بلخوا په سیمه کې د ترګرۍ ضد پولیس دعوه کوي چې د ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه یو شمېر وسلوال وجلی او ځینې نور یې نیولې دي. په دې اړه نور حال له سیمې خبریال فرهاد شنواری راک.
د باڑی سیاسی اتحاد مشر شاہ فیصل اپریدی مشال ریڈیو ته ویل چې په دې سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیات شوي او حکومتي ادارې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي.
اوس په دا لس پنځلس ورځې کې د شاه انتهایی تیز شولو او تقریبا سلور جوبلې وشولې چې په هغه کې درې کسان وفات شول او یو ډاکټر معین چې دی هغه زخمي دی اوس هم په هسپتال کې دی. او د حکومت نوم څه شی په دا وطن او په دا علاقه کې نه ښکاري ځکه چې هر سړی آزاد دی چا چې خوښ وي څوک وجلې کوي او څوک تختونې کوي او څوک خلکو له کالونه کوي بتې نو مختلف طریقې سره قوم چلی دا په تکلیف کې دی او په مشکل کې دی. او بیا د شپې په چک پوسټونو باندې ډزې وشوې د فایرنګ په نتیجه کې چې بیا سرکاري اهلکار کمیډزې کوي دغه په نتیجه کې ډېر زیات نقصانات کیږي لکه په دوه جنگي نیر باندې بل شپه د سکیورټي فورسز د ډزو په وجه باندې د بشمیره دکاندارانو دکانونه لګېدلي او شاکستونه لګېدلي او فریجونه فریزرې ماتې شوي او بې تهاشه نقصان شوی و.
یو سیاسي او مدني فعال زاهد الله پردی وایي چې په باډه کې تیرې اوږدې مودې رئیسې ټولې ریاستي ادارې او امنیتي ځواکونه شتون لري خو د دې باوجود پکې مرګ ژوبله روانه ده.
نو خلک په تشویش کې دي غونډې کوي غوښتنه کوي چې امن دې بحال شي ټارګیټ کیلینګ ویلې کیږي دا بد امنی دوباره بیا څله جوړه شوه او کوم واکداران دي چې غونه غوښتنه وشي چې امن دې تو کور دی امن مې تو ذمه وري رو امن تو ډیپټي رو امن بحال وسوتا.
د باډي ولسی وګړي وایي چې په دې ورستو کې هلتا نه یوازې ځایي کسان قومي مشران او دینی عالمان په نخښ شوي بلکې په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم وسلوالو حمله کړي. د روان کال 2023 په جولای میاشت کې په باډه تحصیل ودانۍ باندې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي وو. او د جمرود علي مسجد په یو جومات کې یو بل ځانمرګي برید کې د پولیسو یو اډیشنل اس ایچ او وژل شوی وو. په پیښور کې د ترګری ضد څانګې سی ټی ډی او د خیبر ضلع پولیسو په دې ورستو کې دعوه کړې چې په خیبر ضلع کې د ترګری په پیښو کې ککړ نیټورک معلوم کړی او د دوی سهولتکاري نیولی او ځینې وسلوالي د عملیاتو په وخت وژلي. په تیرا میدان کې د جولای په 15مه نیټه او په باډه کې د اگست په 12مه نیټه امن مارش په نوم لوی غونډې شوي او په هغې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو هم ګډون کړی و او د امن غوښتنه یې کړې وه. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سر ته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي. د دغه سیمې ولس وایي چې 2022 او اوس په دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې دا و کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
او سم د خبرولې نیمای تراغړي د خبرونو لنډي سراورو او د دې سره سره تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ باندې mashalradio.com باندې واوري نه وازي واوري بلکې که تاسو پانه تورسي نو هلته تصویرونو سره لیکلي دغه ریپورتونه پراته دي او یو شمیر ویډیوګانې پراته دي. او که بیا فیسبوک ته لاسرسی سره لري په فیسبوک کې هم د مشال ریډیو دغه ټول ریپورتونه او ویډیوګانې پراته دي. او د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل د انستګرام پاڼه هم لري هلته له تصویرونو سره سره لګېدلي ځینې ډېر دلچسپ تصویرونه دي او سره لاغه سره په لیکلي بڼه تاسو ځینې ریپورتونه اوریدای کتلای شئ، او بیا لدی سره سره تاسو یوټیوب هم ګوري نو هلته د مشال ریډیو خپل ځانګړی یوټیوب دی او یو شمیر پکې ریپورتونه مطالب او مرکې دي. راځي اوس د خبرونو لنډی سره اورو. په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزي غونډې د عوام نیشنل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسی دوکیټ د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو پوښتنه کړې ده. پرون د کوچلا پولیسو مشالیډو ته ویلي ول چې ارباب غلام مړی موندلی چې په وینا پر سر په ډزو وشتل شوی دی، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چا اول وژلی دی. د اسلام آباد د ترګری ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منظور کړل. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په اډیاله جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د کامی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر له جیله خوشي کړل شو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان په حکومت شک کړی چې په ټول هیواد کې او په ځانګړي ډول کراچي کې دي د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچي پریس کلب کې خبري غونډې ته د ونا پر مهال د پښتونخوا ملي پارټي ګوند پارټي د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نور مشرانو تور پورې کړ چې پولیس د افغان کډوال سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه همیسي او زوروي، خو پولیس دغه خبرې ردوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو د خلکو د گرفتارولو او په حراست کې ساتلو په مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خپور شوي رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامول چې دوی د بشري حقونو د سلګنورو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړي دي. او بیا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ یې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته په لوړه کچه تر لیدنو پس اړیکې ښه شوې دي. تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوس هم د خبرونو دوه مینې مای ترغلی یو د پایل ریپورت هم د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د ملګرو ملتونو استازولي یو نامه ویلي چې په هغه یواد کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو نیولو او بندیانولو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو تر 1400 زیاتې پیښې ثبت کړې دي. یو نامه دا خبره په خپل تازه ریپورت کې چینن خپور شوې ده کړې دی. سازمان د افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجه درولو او د بندولو د حکومت د بندیانو د حکومت د خوندیتوب لپاره غړندې ګامونه پورته کړي. طالبانو د دې په خبرګون کې بیا د یوناما ریپورت تر پښتني لاندې راوستي دي او ویلي دي چې د بندیانو د بشرو حقوقو د وضعیت شکول لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یوناما وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. یوناما خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. یوناما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي یې دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تر په حواله راغلی د وهلو ټکولو برېښنایي شاکونو د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه وکړه خو د پوښتنې ځواب یې رانه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې اووه میاشتې تیرې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کیږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي وو. دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ورکېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل. ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بېچاره مجبور د چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوش ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه شنبه په ورځ د دې خوځښت یوه غړي ندا پروانی خاون او یو څلور کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوی او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
مانوس قضیه جدي معلوم نه اسکه بخاطر اعتراض
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض لامل نیولې یا د خبریالۍ لامل. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د نوو ريجستر سو ووټرانو یا رائے ورکونکو شمیرې خبرې کړي چې تر مخه تر اوسه تر ټولو زیات ووټران په پنجاب صوبه کې سبسوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا صوبه کې له 2.14 لک او 9000 څخه زیات ووټران دي چې پکې د زمزو قبایلي ضلعو ووټران هم شامل دي. د هیات کمیشن د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې له 18 څخه تر 35 کلونو پورې عمر لرونکو ووټرانو شمیر تر ټولو زیات دی. فعالان او د سیاسي ګوندونو مشران وایي پکار چې ځوانان په انتخاباتي عمل کې د رائے لازمي کاروي او انتخابي کمیشن دی په دې اړه د پوهاوي لپاره کمپاین وچلوي. د شانواز ترگزی رپورټ اورو.
پاکستان کې د ريجستر رائے ورکونکو شمیره د 2.5 کروڑ اوخته. د انتخاباتي کمیشن لخوا په 19 ستمبر د جاري شوی شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ريجستر رائے ورکونکي پنجاب، بیا سند، ورپسې خیبر پختونخوا، بیا بلوچستان او په اخیره کې اسلام آباد کې دي. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شماریاتو ادارې د خاریانو شمیرې هم جاری کړې وې چې تر مخه ملکی آبادی 40 کروڑ او د 4 لک زیاته خودل شوې وه. په دغه شمیره کې د رجسټر رای ورکونکو شمیره 2.98 لک 80,202 خودل شوې. د کمیشن پر رپورټ کې خودل شوې شاوخوا نیمایي برخه رجسټر رای ورکونکو ځوانان دي چې عمرونه د 18 تر 35 کلونو پورې دي. رائے ورکونکو شمیرو کې پخوانی قبایلی سیمې هم د خیبر پختونخوا سره شمیرل شوي. د صوبای سیملای په خوانی غړي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو میر کلام وزیر مشال رډیو ته وویل تیر وختونو کې قبایلی سیمو کې ځوانانو ډیر کم رجسټریشن لرلو، ولې د زنانو رجسټریشن خو بیا تر هغې هم کم و. خدای وای دی خوشبین دی چې خلک سیاسي کېږي او خپل رائے د کمیشن سره رجسټروي. هم
دا اوس هم ډیر زیات کار پاتې دی، دا خاص کر په قبایلی علاقې کې چې ځوانان ټول په دې باندې پویا شي او موږ ټول ولس په دې باندې پویا کو. زمونږ چې څومره مشران دي که ځوانان دي، زمونږ خواندې ماندې دي، ټول د ووټ په اهمیت هم پوی کو، په هغه ورځ راووم زی او د ووټ سم استعمال هم وکړي.
د خبر پښتونخوا صوبی د رای ورکوونکو شمیره 2.14 کروڑ او 2.9 کروڑ زیاته ده. پنجاب کې 1.23 کروڑ او 10,000 زیاته ده. سند صوبه کې 2.68 کروڑ او 500,000 زیاته ده. بلوچستان کې 2.25 لکھ او 3.8 کروڑ زیاته، او په اسلام آباد کې 10,00,000 او 40,000 اوختې ده. په دغه رای ورکوونکو کې د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 1800 تر د 1500 کالونو پورې رای ورکوونکي شاوخوا 15 کروڑ او 1.5 لاکھ دي، ولې 6.8 کالونه زیات رای ورکوونکي 1 کروڑ او 10 لاکھ زیات دي. په دغه شمیرو کې لیکل شوي پاکستان کې د نارینه و رای ورکوونکو شمیرې د 6.58 کروڑ نه زیات دي، ولې د زنانو شمیرې د 15 کروڑ او 4.8 لاکھ زیاتې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگی مشال رډي ته وویل راتلونکو وختونو کې به د په خبره رای ورکون کې هغه چا ته رای ورکوي چې د ځوانانو لپاره کار کوي، ځکه رای ورکونکو کې غټه برخه د ځوانانو وي. نو سیاسي ګوندونه به هم اوس مجبور وي چې خپل انتخابي منشور کې د ځوانانو په مسرو او د دوی د خیګړې لپاره کار وکړي.
اغي بده ته ګور چې د کمی پټې منشور زما او زما مستقبل محفوظ ساتل شي. نو زه دا یو یقین سره وایم چې هر دازل با منیفیسټو د منشور او د یو پټې د پروګرام د پاره اوټکاسټ کیږي. سو پوری چې د اوټو د ريجستریشن تعلق تنو ټیک ته چې پدې کې به سیاسي جماعتونو لپاره چې هغه خپل کردار ادا کړي، خدا د نادرا یو پروفیشنل ریسپانسیبিলিটি جوړیږي چې هغه اویرنس کمپین شروع کړي او هغه ته د احساس ویلو شي چې ستا اوټ چې کم نه نوغه وستا مه مستقبل محفوظ کړي.
یاد دی په 2013 کې پاکستان کې د ريجستر رائے ورکوونکو نارینه شمیره د 15 کروڑ او 2.9 لاکھ زیاته، ولې د زنانو شمیره د 3 کروڑ او 8.5 لاکھ زیاته وه. په دغه شمیرو کې هغه وخت فاټا نه وختمه، نو د پخوانی فاټا د رائے ورکوونکو شمیرې 15 لاکھ او 2,000 وې، ولې سږ کال دغه شمیرې د خیبر پښتونخوا سره شمیرلې. په ریپورت کې د هر ضلع حساب هم لیکل شوی چې د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نوم 1 ځای لیکلی، ولې د جنوبي وزیرستان 2 ځای لیکلی، لکه جنوبي وزیرستان بره او جنوبي وزیرستان کوزه. د دواړو شمیرې په ترتیب سره لیکلي چې د بره جنوبي وزیرستان د رای ورکوونکو شمیره 1,02,000 او د کوزه شمیره 2 لاکھ او د 1,90,000 زیاته ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
او سمزو د بلوچستان لورلای سیمتا د بلوچستان په پښتون مشته سیمه لورلای کی د شین ګولی په نوم بوټی د کروندګرو کروندي اغیزمنې کړې دي. کروندګر وایي چې د دې بوټی د مخنیوي لپاره ډېری هلې ځلې کړې خو پر دې نه دي توانېدلې چې مخه ونیسي. دغه بوټی کروندګر ځکه شین ګل بولي چې یو ډول شین بوټی کوي، ریشای له 3 فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي او د کروندګرو په خبره چې سیمې ته دغه بوټی شاوخوا 15 کاله مخکې راغلی چې کال تر بله زیاتېږي چې کروندې او باغونو ته زیان رسوي. خو څېړونکي بیا وایي چې دغه بوټی له امریکا څخه نورو هیوادونو ته تللی چې وجه یې موسمي بدلون سره د کډوالو مرغانو کډه کېدل. نور حال له سیمې څخه زموږ خبريال سمت چبنم راکوي.
دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې ل خپل کروندو څخه د شنګولی په نوم بوټي وهي. د شنګولی په نوم بوټي د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولی. دا بوټی ځکه شنګولی بولی چې شنګول کوي له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه ازغی لري. دا یادې سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټي وهي او لاسونه یې له ازغیو ډک دي مشالډو ته څه داسې وایي.
دغه دونې زیریله ده، یو خمال نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغی دي، څوک یې ریبه یې نیسي، لس پرې وري بو هغه باوجوده بیا بیا راشینسي، فصل نه ورج کېږي، ونه نه ورج کېږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمي، ته اوس دا ورته وګو دا دوه درې وارې څلور وارې مخکې موږ والي دي، ریبلې مې دي، بیا راشینسي بیا راشینسي.
د یادې سیمې د کروندګرو په خبره چې شنګولی بوټو یې شاوخوا پنځه کاله مخکې سیمې ته راغلی. دا لورلای باور کلی و کروندګر سید خان ناصر مشال لري تول چې په سیمه کې کال تر بل د غبوټی زیاتیږي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دا غب خبره چې شنګولی بوټی د بیتی یا د ګوتی د سرغوند دانې نسی، چې هر بوټی تر سل پوری دانې کوي او پاره دانه کې تر سل پوری تخم وي.
په دې کې دا ګورم زه دا تخم یم، دا تخم دونه سخت اوس پلاس نه پریکیږي، داسې کشه کې پلاس نه پریکیږي، دونه سخت. او بیا لاندې ازغی دي، واړه واړه ازغی دي، پلاس نیول کېږي نه. وینې دغه شنبوټه یې بولي، شنبوټه یې په دغه بولي دا شنګولی، شنګولی وینې دغه شنګول کوي. په دا تخم بیا له وړو وړو تخمانو ډک ده، ستاسې کې هر څونې وچ سي بیا راشینسي. بس یو هلې دغه موږ ایستلی ده سریبو بې، اوس خو موږ فلحال دغه یو هلې ایستلی ده سریبو بې سوځو بې. په دغه دانه کې منه کله سټر ده لکه مینه ډک ده، دغه کې بېخي سلا و دانې وړې وړې دانې دي. بیا سپرې پې وکې منه ختم کېږي، له بېخه خیز نه اوس درې فوټه لاندې تللی ده، دا خو له بېخه خیز نه، له بېخه سه کاږي ازغي دي نیول کېږي منه، د ثانې ورته پلاس کوي، له بېخه نه خیزي، درې فوټه څنګه کاږي. اوس خو یو بوټی نه داسې موږ درې فوټه کډای ورته وکاږو، و دا وینې دا ټوله باغ ته وګور، دا شاخوا باغ ټوله خسي ده.
د لورلای پونتون د آیاتي تنو څنګه مشر عبدالله جان کاکړ د شنګولی بوټ پړه مشالډو ته وویل.
کوم سی پیټرن دی هغه ټایمینګ دی د موسم د بارانو، هغه ډیسټرب دی لکه نو بارانونه تا ته معلومه ده. که موږ په دوشل کال کې وګورو په لورلای په داسیمه کې یو وار خورستالی راغلی ده، تر کال بیا دونه بارانونه وسو چې لغه څخه ډېر نقصانات وسو خلکو ته. نو دا پیټرن سی کوم دی نیچرل قدرتي سی کوم هغه ترتیب دی، هغه کې بدلون رالی، موسمتی تبدیلی دغه دغه دی. سی ډیر انیملز په انګریزي کې سی انسیکټس ورته وایي، دا خپل هغه پلارنی ځای هغه چینج کی، هغه ځي خورجي. دغه رنګه د پلانټس هم دغه رنګه ستا مومنټس ته خو هغه کم دی. برحال ځینې پلانټس دا رنګ دي سی هغه انویسیو پلانټس ورته وایي، په هغه کې یو دغه سلور لیپ نایټ شیډ دی کوم سی موږ شنګولی ورته وایو، دا په فصلاتو کې کچې زموږ وزارت ته نقصان رسوي. زیات ویل کېږي د تحقیق په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې دا د وایرس ریزرویر دی، معنا وایرس ذخیره کوي. نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی هغه بیا هلته خورژي، نو هغه فصلات چې کوم دي بیا د مختلف بېلابېلو ناروغیو ښکار شي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولی بوټو نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور سوی، چې د خورېدو وجه موسمي بدلون سره او کډوال مرغان کېدلی سي. سمت شبنم، مشال ریډیو، لورلای، بورای.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا سویلي وزیرستان د تیرو څلور میاشتو راهیسې د انټرنیټ د سهولت څخه بې برخې دی. د سیمې سیاسي ولسي مشرانو د کاروبارانو د اتحادیې غړي وایي چې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله یې ژوند اغېزمن سوی او د نورې نړۍ سره اړیکې پرې سوي دي. دوی وایي چې که د انټرنیټ ستونزه هواره نه سي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کړي، خو انتظامي چارواکي وایي چې د انټرنیټ سهولت د پاکستان د پوځي چارواکو په وینه د امنیتي اندېښنو له وجې بند سوی دی او دوی کار کوي چې په بحاله کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې څلورې میاشتې راهیسې بند کړی شوی دی. په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالاتو سره مخامخ دي، په دغه برعکس سعود الرحمن ویایي.
چالوری جی اول میج میٹنگ و ماسود پریس کلب جنرل باڈی پلادا شی جی مشکین بلڈنگ نای ماسود پریس کلب ور تا مسئلہ دا میشتا روغ اللہ نیٹ بالکل باند ہے پدا علاقہ شی پریس کلب شی دے میجا دے نیٹ سہولت نشتا دا اینو میج میٹنگ چا وکا اغنا بعد میج واپسی وکڑلا دے شپے ایوا باجے دوے باجے ڈیرا اسماعیل خان و زیلا ٹانگ تر ورا سے دلی پانا بعد میج سے کیم خابرینا وی لیا کیم خپل صافتی سرگرمائی وی آچا پا نیما شپا وکڑ دے چا بیا سابو وکڑ دے محض واجہ چا واچے ور تا علاقہ شی انٹرنیٹ سہولت نشتا دے کیم چ چارواکی دی اور تک افوزی دی ہا کا انتظامیہ دو ضلع میر دا درپاس کینا ہور کڑی دی ویلم ہدی ملاقات دی نام ہور سرا کڑی دی چے دے انٹرنیٹ سہولت تا بحال کڑے شی پ پریس کلب شے ہا پسیما پ علاقہ شے ہا او خلق دے دغی مسئلے دے پریشانے سرا مخامخ تے کا خبر یالون دی کا عام عوام دا ہا پتور اتیار شے نوستی دے دنیو نا کاٹ دی
دے ماکین سیمے تاجرون اتحادیے مشر ملک ریاض ماسید وی آئی چے دے انٹرنیٹ سہولت باندش پواجا دے ماکین سیمے تاجر بلے ضلع تا دے انٹرنیٹ سہولت دے پورا پتاگ مجبور کڑی شوی دی
شمالی وزیرستان خرچہ تین چار گھنٹے
د سراروغا سیمه اوسیدونکی محمد عثمان ویایی چې په غریزو سیمو کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت چار کوي، خو په سراروغا ښار کښې د خلکو د پوره د انټرنیټ سهولت بند کړی شوی دی. دی سویلی وزیرستان پر ضلع مقامی انتظامیہ و چارواکی د نوم نوشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتی حالات په وجه د خلکې ژوند ژغورنې د پورا د پاکستانی پوز په وینا د انټرنیټ سهولت بند کړی شوی دی. پوز له طرفه په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بند کول په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي، خو د سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
اوس هم د خبرونې وروستی رپورټ. په بلوچستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د خبریالانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې د پاکستان معاشي او اقتصادي حالت هغه وخت سمېدلی سي چې په ملک کې کرپشن یا درغلي ختم کړل سي. په دې لړ کې په کوټه کې یوه دستوره وسوه چې پکې ګډونوالو پر حکومت چغ وکړ چې د ګرانۍ د کابو کولو او د پټرولو په بیو کې د کمښت لپاره دې کار وکړي. په دستوره کې دا غوښتنه هم وسوه چې کم خلک د هیواد اقتصادي حالت خرابولو کې ککړ وي د هغو پر ضد دې قانوني اقدامات وسي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د خلاف بیلابیل ګوندونه او اتحادی وخت په وخت مظاهره کوي، خو حکومت لا هم د دې ستونزې په حلولو کې بریالی سوی نه دی. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم خدمت خلق فاونډیشن تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان معاشي حالت او د هغه زمیدار څوک دی تر عنوان لاندې یوه دستوره وسوه، په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو، صوبایي مشرانو، خبریالانو او د غیر دولتي ادارو نمایندګانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. په کوټ کې د خدمت فاونډیشن مشر عصمت زهیر وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې دې دستورې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې حکومت دې سم د لاسه په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ نو نقطې مطالبه کښې شولې چې دا معیشت سم سي. ملک ډېر بد خراب روان دی، خدای نسته نور مزید قرضې وانخو د ایمه په سره او دې ته پالیسي جوړې سي چې کم سنیر خلک ناسي دا ډېره مخته کړي. دا جونیر چې کم نن سبا رشوت سیسټم دی، دا کم نیګران سیسټم اخي فیډرل اخی یا صوبایي اخی هغه د پکار دي سوی دا سنیر خلک در مخته کی او دا ملک د ډیولپ سړي بچاو
پر دې محل وینا کوم کو دا هم ول چې ترڅو په ملک کې عام انتخابات نه وي سوی او د جمهور بلدستي نه وي منل سوی او په عدالتي کارو کې لاسوهنه بند سوی نه وي تر هغه وخت پورې په هیواد کې مالی او اقتصادي مشکلات نسی ختمېدلې په دې اړه به غوښو د کوټي ډیولپمنت محاز و مشر عبدالمتین اخوزاده تا
د عین د قانون مطابق خو سیاسي جماعتونه د دازي موارد سي معاشي فعالیت پیدا کی اگر چې موږ چونکه غټم لړکو بسره اکونومیکلی یا د ټکنالوژي پر بنیاد هم کمزور یو دا سي کم کارونه ممکنات دي بارډر ټریډ دي یا د ځوانانو لپاره معاشي تګدوش کم لري دي سیاسي جماعتونه د ورډ بینک او ایم ایف سره ملکیز کم مافیاز دي دغه په خپل باندې د سرتیا جوړ کسي 2% او 5% اشرافیه ټول مفادات او مراد دي اغل خلکو ټول کې یو سي او دا 95% دغه سره ناشتي نو بنیادی زمواري خو ګوره د پارلیمنت د سیاستدانانو د سیاسي جماعتو د او د ماهرین معیشت دي کاغه فیصله صحیح نه کینو بیا خدای دې اوس موږ یو مشکل ته ولیاړي
پر دې محل د جمعیت اسلامي صوبایي صدر مولانا عبد الله کاشمی زیاته کړه چې مناسل کوم مشټوله د پاکستان د اوسنۍ وزي ذمہدار یو په کار دي چې ټوله نه هواز په اجتماعي توګه توبه وکړي بلکې پریکړه وکړي چې پر راتلونکي به د چا په کار کې لاسوهنه نه کوي
موږ به سیته مجموعي پورا معاشره په دې کې ملوث او په دې کې ګناګار یو او ظاهر دي چې په معاشره کې کم موثر طبقات دي پاغه کې جوډیشری دي پاغه کې مقننه دي پاغه کې زموږ بیوروکراسي ده پاغه کې زموږ ایڈمنسٹریشن دے دغه طبقات خپل کارونه نه دی کړي د دې وجه څخه دا ګډ گورننس چې دی هغه په دې معاشره کې کر سره راغلی نه دی معیشت خدا سه یو مجسم شی نه دی هغه د معاشره سره تړلې یو شی دی که معاشره صحیح وي او داغه کمپوننت دی هغه خپل خپل فرایض پوره ادا کړي معیشت خپل سمېږي لیکن موږ چونکه خپل کارونه نه دی کړي د بل چا کارو کې موږ ډېر خپل شوق اظهار کړي دی دا یو زموږ لوی ګناه دی پکار دی چې موږ یو اجتماعي توبه وباس او آئنده لپاره دا اعظم وو کوچ غلط کار نه کو
د دې د سوریت په خپل وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان مشر جعفر خان مندو خیل وویل په کار دی چې ټوله په ملکی د قانون او پارلمان د بالادستی په خاطر په ګډ سره کار وکړو
اوس پورې نه دا موږ خپل ملک سمره لیدي نم دا کله سوچ کړی دي چې دا ملک سمو کوم وخت موږ ایمانداری اختیار کړو او دا ملک ملک وسمري بیا د سمیدن وسایل ستا ان شاء الله وسایل ایکسپلویټ کوون ضرورت دی او پراپر نظام جوړون ضرورت دی دا غل لپاره ته اوس پر موږ هر وخت پر ټمپرری بیس چلولې ټمپرری بیس دا زیاته مزید نه چلایش
خود بلوچستان سره تړاو لرونکو اقتصاد پو محفوظ علی خان بیا وای چې د غیر اکینی حالاتو لوجه بارنی پنګوال اوس په پاکستان ته ناراضي
د دې چې د حل واحد د دې یو قضا دی چې سټرکچرل چینجز غواړي بیا چې د ریلیونټ خلک چې دی هغه پوسټو باندې پکار دی او لوی خبر ادا دی چې پولیټیکل انسرټنی پکار دی چې ختم سي مسله دا دی چې 15 کال د پاره چې یو انویسټر چې دی هغه نه شور چزما پنځه کال چې دی دا پالیسی چلیږي کنه چلیږي نن یو پالیسی راځي سبا بل گورنمنت رالی هغه بل پالیسی راولي بیا چې دی بل هغه راځي نو مطلب دا دی کنټینیوټی نستا
لکه د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې په خوانی مشر شزاده ذوالفقار بیا وایي کده لوی کچ څخه خرچې را کم سي نو بیا لاندې پر دې عمل کول اسانه کار دی
د حکومت شانه خرچې دی پاغه کې کمی راوړي صدر پریزیدنسي چې دی یو زر کسان چې دی پاغه کې کښنی لوی دغه کروڑ روپۍ چې دی دوی تنخواونه دی دغه سه د پرایم منسٹر چې دی هغه تقریبا 800,000 کسان دی نوکر چاکر د پولیس سکیورټي وزاده کې باید دا 50% کټ کی دغه سه د چیف جسټس د ججز دوی د دفتر اخراجات د کور اخراجات باید 50% د کټ سي های کورټ ججز چیف منسٹر هاوس گورنر هاوس دوی غدغه سی چیف سیکرټری هاوس دا شایان چې ګوره کم سی بیا سیکرټری د یو ډپارټمنټ هغه هغه خپل کمیش د پېټرول هغه کدوې ته زر لیټر د میاست هغه علاو دی 500 دی کی دغه څه قرار قرار کدا کم سی ډیر لوی فرق پریوز
دلته خبره ده د ونی ورد چې په ملکی لند محل حکومت د اقتصادي وزیر د سمولو په خاطر جنې ځانګړي ګامونه پورته کړی دی د هواد په بیلابیلو برخو کې د کاچاک د مخنیوي په خاطر هلې ځلې روانې ساتي لیدی او دا ډول د بجلی د غلا د بندولو په اړه هم د ملک په څلور وړ صوبو کې ناقانونه کنکشنونو د کټکولو لړۍ روانه ساتلې ده او په دې ترڅ کې خپل د پاکستان د فوج مشر په وار وار ویل دي چې د ملک د اقتصادي وزي د شکولو په خاطر به زری انقلاب راولي او د ملک په څلور وړ صوبو کې به غیر آباد مځکي د کښتو کروندې د لارې نه هوازي آباد کړي بلکې د دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم ټینګ سي او خلکو ته به د روزګار زیاتې لارې خلاص سي.
د ایوب ترین رپورٹ اور د ایوب ترین رپورٹ سره دغه خبری غړي پای ته رسیدلی. زه عبدالحق کاکړ او اسحاق خان همدې پرځخه اجازه واړو.